የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ገዘን ፈርየም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ፓልከውም በፓልሸዊ ኸበራውነ ኪ ደ ሲራት ደ የወነቢ ሸልቱኪስ ኪታብ ለፓሽቱሽ ባረን ሸረር ሳፒሰራ ده همده اثر او ده سیرت لیکنی پا بارکی مفصله مرکل رو. ده دنیا ده یو دیری لری سیمی ده جنوبی امریکا ده جنوبی چندی ده ولس یو خیال پاراون که نکل اوریدای شی. نور مطالب همشته ده اونه فرهنگی خبرونه لینا شریفی الولی.
افغان هنرمند مسحور جمال وفات شو. مسحور جمال چې په هیواد کې له داخلي جګړو وروسته هالند ته مهاجر شوی وو په همدې هیواد کې د وږي په دویمه نیټه د آتش پیتو کلونو په عمر وفات شو. مسحور جمال نه یوازې سندرې ویلې بلکې کمپوزونه هم جوړول او له دغو لارو یې د افغانستان فرهنګ او هنر ته خدمت کاوه. ترکیه غوړي چې په بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد د پلار بهاودین خانقاه ورغوي. د باختر آژانس له ریپورت سره سم ترکیه دې ته چمتو شوې ده چې د اوومې هجري پیړۍ د نامتو عارف شاعر مولانا جلال الدین بلخي د پلار د خانقاه ورسره د یوه جومات یوه کتابتون او شنه چاپیریال د جوړولو لپاره $8 میلیونه ولګوي. د بیا جوړونې دغه پروژه به د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په شل جریبه ځمکه کې بشپړیږي. د افغانستان قلم ټولنې په دوو جلا غونډو کې د ملکی خزان او ډاکټر نعمت پرګنیز د شیری ټولګو د مخکتنې غونډې جوړې کړې چې ویناوالو پکې د دغو دواړو شاعرانو هڅې وستایلې. د ډاکټر نعمت پرګنیز د شیرونو کتاب دل مر پټال کې نومیږي چې د دې لومړنۍ چاپ شوې ټولګه ده او تازه تازه له چاپ راوتې ده. د ملکی خزان تر اوسه 9 ټولګې خبرې شوې دي. ملکی خزان د افغانستان له هغو شاعرانو دی چې په تیرې یو لسیزه کې ګڼ شیرونه ویلي او خبره کړې دي او دغه هنر ته وفادار پاتې دی. او وروستای خبر دا چې د بامیان د تاریخ په باره کې یو علمي سیمینار جوړ شو. بامیان د تاریخ په اوږدو کې سیمینار اطلاعات او کلتور وزارت را بللی و چې په ګڼو پوهانو او ماهرانو سربیره د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی، د فواید عامې وزیر نجیب الله اوژن، د ترانسپورت وزیر داود علی نجفی، سلاکار وزیر محمد یوسف پختون او یو شمېر نور مقامات هم پکې وو. د یادولو ده چې اطلاعات او فرهنګ وزارت په وروستیو کلونو کې د ځینو نورو ولایتونو د تاریخ په باره کې هم سیمینارونه جوړ کړي دي.
د پښتو ادب د ځوان کهول په شاعرانو کې اصرار اتل یو آشنا نوم دی. د ده په شعرونو باندې ګڼې لیکنې شوې دي او ډیرو کسانو ستایلی دی. د ډیورن کرشي د هغه غاړې دغه شاعر څو ورځې له مخه په ګردیز کې و او هلته ورته د اوشتون کلتوري ټولنې په انګړ کې د پکتیا ځوانانو د غزل شپه جوړه کړه. د اصرار اتل په ویاړ د غزل د دې شپې رپورټ محمد داود تپان راکوي.
پیښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. د رحمت شاه سهل د یو خواږه غزل دغه بیدانه بیلیدو یو حسین او شاعرانه دلیل وړاندې کړی دی. سهل صاحب خو تر موږ خپل غږ راورساو څرګندې کړه چې موږ نه سره بیلیږو. د همدغه غږ بدرګه په پکتیا کې ګڼ شمېر ځوانانو د وختون کلتوري ټولنې په انګړ کې له پښتونخوا څخه د راغلي میلمه ډاکټر محمد اسرار اتل په نوم د غزل په ماښام وکړه. د غزل شپې د پیل وینا د وختون کلتوري ټولنې په استازولۍ محمد کریم نوښګر وکړه. وی ویل
فرهنگ ادب او د شعر په ژبه باندې خپل ملتونو ته دا ور وښیو چې څه ډول یووالي کې ژوند.
د ده ترڅنګ په دې غونډه کې د سراب جریدې مسول مدیر او پکتیا پانتون استاد محمد اسماعیل لاروی وویل چې د پښتنو د وضعیت د ښوالي لپاره عمل ته اړتیا ده او هغه خبرې چې لویانو دوی ته د پیغام په توګه پرېښې دي د عمل په نیت یې رانقل او یو ګام مخکې لاړ شي.
د عدم تشدد د فلسفې د ستر مبارز غفار خان خبره ته وایي زما په جنازه پسې مه ځئ، زما پیغام زما خلکو ته ورسوئ. دا غفار خان پیغام به څه و؟ غفار خان پیغام دا و چې ښوونځی جوړ کړئ، امن وکړئ، سوله وکړئ، ورور وژنه مه کوئ. خدا پیغام موږ د غفار خان په نوم باندې کتابونه چاپو غونډې کوو خدا موږ ولې نه اخلو ولې د ده فکر نه مو د اصرار اتل غوندې د ځوانو شاعرانو د هغو شاعرانو چې د پښتنو په درد په خوږمنو زړو باندې خبر دي د هغو فریاد تر خلکو ورسوو د هغو پیغام تر خلکو ورسوو
دا اسرار اتل په نوم د غزل شپه په کمو خبرو پیغامونو ډیرو غزلو شعرونو او د شپې تر ناوخته په ټنګ ټکور رنگی نشوه د مشاعرې په پیل کې ناملا ګوهر د حالاتو د نادودو یادولو تر څنګ په ذهن کې دا ورپاتې سوالونو پوښتنه هم وکړه
دا خو مې د زړو په دې ویجاړ کور کې تیارونه ده الله خو مې په زړو باندې یو څو داغونه پاتې دي هر سړی تنګ شوی انقلاب غواړي بدلون غواړي هر سړی تنگ شوی انقلاب غواړي بدلون غواړي بس زنی وطن ته خوراک هم وختونه پاته دي څوک وي ولې راغلی زما ژوند ته بیرته څه شولې څوک وي ولې راغلی زما ژوند ته بیرته څه شولې ما سره په ذهن کې دا څو سوالونه پاته دي
گوهر که دا حالاتو نصر تکاو او دیای دا انقلاب غوختنه کوله خو لاروی دا تسلی چوک نلرل نو زکا پا شار گرزه دلی دا وای
جون مسفر دا لزانگو نتر لحد پوری دا تکمیل رب ننگلتیا نتر دی حد پوری پچه غصر یا مهیچ کس دا تسلی نشتوس پچه غصر یا مهیچ کس دا تسلی نشتوس پشا روان یا مروان تر محبت پوری راځي چې ټولو ته خپل ژوند او ازادۍ وګټو د دنیاګۍ له یو سرحد تر بل سرحده پورې څه وکړو څه زما د کام خلک هم خوښ دي په دې ویدي عذاب په موږ باندې تر ابده پورې یار درته راغی لارویه د ارزونه خلاف
دا غزل په دې شپه کې د پکتیا ګڼو شاعرانو شعرونه او نظمونه ولوستل خو ډاکټر اسرار اتل د خپلو نظمونو تر څنګ د مننې څو ټکي داسې پیل کړل
فنکار څنګه کېدی شو ما پښتو هېره کړله ما ژبه هېره کړله زه د پښتو قاتل یم زه مکتبونه ورانوم زه د بچو قاتل یم زه سر وتال خرڅوم جمال جلال خرڅوم ساله هنر اخلم زه فنکار څنګه کېدی شم فنکار څنګه کېدی شم چې زه قلم خرڅوم پښتو دربار ته پرېږدم وطن اغیار ته پرېږدم او مینه بیوپار ته پرېږدم زه فنکار څنګه کېدی شم ډېره مننه به کوم د راستي نه خدای دې وکړي چې د ملګرو دغه ناستي څه موده پس د دې په مرسته باندې په دیر کې هم وکړو هلته به راډیو نه وي هلته به د سیند غاړه وي هلته به ډوډۍ نه وي هلته به یخني وي کمبل به نه وي خو زه فکر کوم چې مینه به وي او زه سره دغه ارمان په زړه لرم وطن هم جوړ دی زړونه هم جوړ دي دقه د ناستو کمی دی هر کله راشي ډېره زیاته مننه کوم
دا اسرار اتل په نوم د اوختون کلتوري ټولنې له لوري د غزل شپه کڅام تر ډېره په غزلونو رنګینه شوې وه خو وروسته له مشاعرې پکې د اتڼ مینهوالو هم خپلې څڼې د ډاله له ډنګ سره وشنلې وایي څڼې دې بیا شنلې راوړې وړکیه مین یې که مرګي شنلې دینه
فاروق سرور د کوټي د سیمې نومیالی کیسه لیکوال دی د په وروستیو کې د پښتو نظمونو انګریزي کولو ته ملا تړلې او د مختلفو شاعرانو نظمونه یې په انګریزي ژباړلې دي په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل له فاروق سرور سره په نورو ژبو د پښتو شعر او په پښتو باندې د نورو ژبو د شعرونو د ژباړې د ضرورت په باره کې دغه مرکه کړې ده
فاروق سرور صاحب په ادب کې د ژباړې ډېر ارزښت دی خو په پښتو کې تر اوسه پورې لا بیخي ډېرې کمې ژباړې کېږي خصوصا د شاعري ژباړې ډېرې کمې کېږي څه فکر کوئ چې ولې زموږ شاعران د ژباړې خواته توجه نه کوي چې پښتو شاعري نورو ژبو ته وژباړي او د نورو ژبو شاعري پښتو ته راوژباړي
برکوان صاحب شاعري خو زه نه یم خبر خو زما استاد دوستي ډېر عمر کېږي کله چې د طالبانو وخت رالی نو تا به لیدلی چې د افغانستان څخه ډېرې زیاتې لایبرریانې دلته کوټې ښار ته رالی په دارو ډوبه کتابونه خرڅېدل. هغه وخت زه خبر سولم چې په پښتو ژبه کې په ژباړو کې څونه ډېر کار سوی دی. مثلا د ګورکی ګرد کتابونه ما په پښتو کې پیدا کړل. یو رایټر و د ازبکستان آیبک، دا هغه یو کتاب دی، دومره ښایسته ژباړه یې کړې وه چې زه ورته حیرانه سولم. یعنی په درزنو درزنو د شو شو رایټرانو، بوډاو ماشوم، د ګورکی بوډۍ ازار کیبل، دارنګه بیخي ډېرې د ټالستوی، د چیخوف، دا ګرده ما ولیدلې. دا نه چې موږ پاتې یو، بیا یوازې دا نه و چې روسي ادب و، د امریکې د شش رایټرانو ترجمه کړي وې، د فرانس د ډېرو شوشه لیکوالانو ترجمه وې، ژباړې وې، دارنګه د نورو ځایو وې. البته زه شاعر سړی خو نه یم، په شاعري کې به هم وې، مګر زما دلچسپي څونکې په افسانې و په ناول یا په تنقید کې وه، نو ما هغه کتابونه اخیستل. تر اوسه پورې زما سره شته. هغه بدقسمتي ده چې لایبرریانې لوټ سولې او هغه شیان نه سول پات. په شاعري کې به هم سوی وي چې زه نه یم خبر، د دې مطلب خودون دا نه دی چې نه به یې سوی. خپل ټیلنټ ته اهمیت ورکړو، ټیلنټ مخترولو، او پښتو شاعري د هغو له ټیلنټډ خلکو څخه ډکه ده. زه ضرورت محسوسوم وایي چې دوی ته د دوی شاعري موږ دنیا ته وړاندې کړو. زه په دغه نیت کوم.
فاروق صاحب، تاسو چې اوس دغه د پښتو نظمونو انګریزي ته د ژباړو کار پیل کړی دی، آیا دغه نظمونه چې تاسو انګریزي ته ژباړې منظومې ژباړې، یعنی د انګریزي شاعري چې کوم د سلیبلز یا د سیلابونو اصول دي، په هغه حساب ژباړې کنه د مفهوم ژباړې کوي؟
قربان، په هغه ستارنګ سړی ژباړلې سي، په وزن یا په دې یا په هغه چې شاعر وي. زه خو په مینې کې ژباړم، زه ماز یا مفهوم دارنګ ساده کم چې بس نه یې، اگر لږ ډوډۍ ریدم پکښې کې وي، د ریدم خیال خالص ساتم، نو دا مقصد وي.
د موضوعاتو په لحاظ څه ډول نظمونه انتخابوي چې ژباړه؟
ډېر نظمونه هره ورځ راځي، زه ګورم په قاعدګۍ سره. زه هغه نظم بالکل نه ژباړم چې ما نه متاثره وي. دا هغه د پاره اول شرط خدا دی چې زه چې ما متاثره کړي. مطلب تېرو شپو کې د راز صاحب یو ډېر ښه نظم و، زه متاثره کړم، هغه وخت زه پکښې نستلم. نو زه عموماً هغه نظم ته ګورم. یو خدا دی چې ما متاثره کړي، دویم دا دی چې آسان سي آسان وي، دریم دا دی چې دومره هغه لکه تا چې ویل د شاعري پابندیانې نه وي. لکه اوس په غزل کې چې د غزل ته زه لاس نه سم ور وړلی، ولې زما څه خرابېږي؟ نظم دی دی چې که خراب هم سي، خل دومره تا که سروار نه بولي، پاکې تا ته اجازت وي لږ و ډېر د رد و بدل. نو زه دارنګه اسانه نظمونه، او بیا چې ډېر طاقتور نظمونه وي، بیا ما متاثره کړي، او بیا بالکل یو نوې خبره وي چې څوک ولړزوي. نو زما عموماً کوشش دا وي چې زه دارنګه نظمونه انتخاب کړم.
تاسو چې کوم نظمونه اوس ژباړئ، دا اکثر په تاند او یا پر فیسبوک خپریږي، او تر ډېره یې پښتانه شاعران او لیکوال یا پښتانه لوستونکي ولولي، آیا دا په داسې یو مجله یا په داسې ویب سایټ کې خپریږي چې بهرنیان یې ولولي، که هغه د پاکستان خلک وي، که هغه نور د بهر ملکونو خلک وي؟
یاره، یو خدا دی چې کوم هغه ترجمه وي، اوس دا د باندې ادبي رسالې نه دي، انګلیش لټرري میگزینز. زه هر نظم چې وي کوشش کوم، ولې چې زه خو پیسې نه ځین اخلم، زه فری ور واستوم. نو په هغه کې نه رساله قبولم نه کې فرض کې، یو رساله خامخا قبلې او پاغه کې راسي میاشتې دغه وي، یا په اخبار کې فورن بلا هفته راسي.
دا نظمونه به مو تر اوسه پورې څو نظمونه ژباړلې، او آیا نیت لري چې پر روان وخت کې په کتابي بڼه چاپ کړي؟
یاره، زما په خیال یو 25 درس نظمونه خو به وي. اوس د پښتو اکیډمۍ دا نوې مجله چې ده، دې ته مور کړې دي، کېدای شي د دوی د دې یو جلا برخه جوړه کړي د ژباړې په نامه، کېدای شي په کې ډېر نظمونه چاپ کړي، کېدای شي لیست چاپ کړي. خو مارل یو دا امکان شته چې کله زما سل یو نیم سل نظمونه برابر سول، زه اکیډمۍ ته ورکم. نو چونکې دا ژباړه ده، د باندې ملکو ته هم بیا ځي، نو په دې باندې هم ویلیو لري. دویم، په افغانستان کې که داسې اداره ما ولیدله، هغو ته م ووایم زم، هغه به م انکار نه کوي. بیا زموږ د کراچي د اسلام آباد ځینې دوستان شته، ښې ادارې لکه آکسفورډ سو، کېدای شي په هغو باندې خپلې افسانې هم چاپ کړم، د نظمو د غم چاپ کړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د لرغونی چین یو شاعر په سپوږمۍ مین شو. شپې مالی به راووت، په تیاره او تنهایی کې به یې د اسمان پیغله څارله، او د هغې د زیړ حسن ننداره به یې کوله. دی به ډېر ځله د سیند په غاړه ورته ناست و چې خپله معشوقه هم د اسمان په شنه سمندر کې وویني، او هم لنډ په اوبو کې د هغې د لمبلو ننداره وکړي. خدای زده څه وشو چې یوه شپه د سیند په اوبو کې د سپوږمۍ عکس دومره مست او مدهوش کړ چې سیند ته یې پسې ودانګل، او په اوبو کې ساور کړه. په ختیځ آسیا کې له سپوږمۍ سره د شاعرانو د مینې نورې کیسې هم شته. د جاپان د تر ټولو مشهور شاعر ماتسو باشو په باره کې لولو چې یو ځلې د لولور په شپو کې د پنځلسۍ د لیدو لپاره 50 میله مزل وکړ، خو له بده مرغه هغه شپه وریځې را پیدا شوې او یوازې د سهار خواته یې د سپوږمۍ څو شېبې دیدن په نصیب شو. جاپانیان د منی په موسم کې د پنځلسۍ د لیدو دودیز جشن لري. سپوږمۍ چې یو کلاسیک عرب شاعر د اسمان په سمندر کې د سپینو زرو روانه بیړۍ بللې ده، د خپل خیال پرونکي حسن او بدلیدونکي بڼې په علت د بشر په روایاتو، نقلونو او شعرونو کې خورا مهم ځای لري. د سپوږمۍ په باره کې د نړۍ په مختلفو ملتونو کې بې شمېره کیسې او روایتونه شته. یو پخوانی نقل وایي چې لمر په سپوږمۍ زړه بایللی و، خو په سپوږمۍ یې دومره ښکلا نه لورېده، رخه یې راغله، په خټو لړلی لاس یې د سپوږمۍ پر مخ تیر کړ. اوس چې د سپوږمۍ په مخ داغونه وینو، دا هماغه د خټو لکې دي. د سپوږمۍ په باره کې یوه بله کیسه چې شیبه نیمه پسې اوري، د دنیا د ډېرې لرې څنډې د پتاګونیا د خلکو ولسی نقل دی. پتاګونیا د جنوبي امریکا په جنوبي څنډه کې د چیلی او ارجنټاین ترمنځ وېشلې سیمه ده چې شاوخوا 1500 کاله پخوا اروپایان ورغلل او پتاګونی وبلل. د پتاګونیا د اولس دغه نقل د سپوږمۍ د راتلو پیشنه میشي او لینا شریفی لولي.
د سپوږمۍ د راکوزېدو پیښه. په تیرو هیرو زمانو کې چې سپوږمۍ په آسمان کې نڅېدله، لاندې ځمکې ته وکتل او په ننداره یې بوخته شوه. سپوږمۍ تاندو ونو، ویړو کروندو، ګورو ځنګلونو او روانو سیندونو ته په خوند خوند وکتل او ځمکې ته د کوزېدو ارزوی په زړه کې غځونې وکړې. دا یوه شپه بیخی بیتی که شوه. وریځې راوبللی او ورته وی ویل، وریځو له ما سره د ځمکې په سفر کې مرسته وکړئ. وریځې د سپوږمۍ دې خبرې حیرانې دریانې کړې، ځکه دوی ته مناسبه نه ښکارېده چې سپوږمۍ خاورینې نړۍ ته کوزه شي. خو څرنګه چې سپوږمۍ ډېره ورباندې ګرانه وه او د هغې د خوشحاله ساتلو لپاره هر خدمت ته تیارې وي، نو هغې ته یې وویل په سترګو. سپوږمۍ وویل، زه غواړم د خاورینې دنیا په روانو سیندونو کې ولامبم. زه غواړم د بني ادمانو د وطن په پټو او باغونو کې د سبو او میوو مزه وڅکم. زه د ځمکې په مخ د ګرځېدو ارزومنه یم. وریځو چې د سپوږمۍ خاطر ډېر ورباندې ګران و، د هغې د سفر بندوبست وکړ او د لمر لوېدو د وخت او ځای د وریځو یوه ټوټه یې له سپوږمۍ سره د لارې ملګرۍ ته وګمارله. په سبا سهار سپوږمۍ د وریځو په منځ کې د توشکې غوندې پاسته ځای کې کېناسته او د ځمکې په خوا را وښویېده. کله چې د غروب وریځه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدې، سمدستي یې څېرې بدلې کړې. دوی ښکلې نجونې ورنه جوړې شوې. دوی د ځمکې سیل شروع کړ او چې هر څه ته رسېدل په غورې ورته کتل. د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول اسمان وپوکه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نه شي. آسمان وریځو پوښلی و او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو ښکلو نجونو په څېره کې د ځمکې په سایل بوختې وې. دوی د کروندو په نریو پولو باندې روانې وې او د بوټو وښو او ګلونو له ناآشنا عطرو او رنګارنګ شکلونو یې خوندونه اخیستل. او کله چې ګڼ ځنګل ولید، صبر یې ونه شو، ورتاوې شوې. د بیرو، توتانو، شاتوتو، الوچو، مختلفو میوو او وښو مزه یې وڅکله او په ځنګل کې وړاندې لاړې. سین تورسی دی سین تور کوزش وی او پکې وی لامبل چه لو بورا ووتی دومره خوشاله او تازه وی چې دی ته هیڅ پام نشول چې په وخو کې پوخار دی او یو پلانګ حمله ته ځان تیاروي. دغه وخت د وخو لمنځه ناڅاپه پلانګ را ووت او را منډې کړه چې د سپوږمۍ په نری غاړه منګولی خښې کړي. خو د نجلۍ شوي سپوږمۍ بخت بیدار وو چې په همدې شیبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړي ګزار یې پړنګ وواشه. سپوږمۍ بزګر ته وویل، تا خو د مرګ له منګولو ژوندی را وایستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څنګه درکوم؟ بزګر چې خاکساره سړی وو جینکو ته وویل، ما صرف خپله انساني وظیفه ترسره کړې ده، که بل څوک هم وای همداسې به یې کول. بزګر دا هم ورته وویل، تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالی خطرناک ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډیر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ او د غروب وریځې د بزګر ست ومانه، له بزګر سره د هغه کور ته لاړې. چې کور ته سره ورسېدل، د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیک یې ورته کیښود. د سپوږمۍ کیک ډیر خوښ شو، تر وروستۍ ټوټې پورې ټول وخور. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځه چې د جنکو په بڼه وې د بزګر په خواره جونګړه کې څملستې شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له آسمانه وریځې راښکته شوې او دوی آسمان ته وخیژولې. سپوږمۍ چې آسمان ته ورسېده، یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په ارامو اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموسېده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلي بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربانو دسترخوان خالي ولید او پوه شوه چې کوربانو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کیښود او په خپله وږي پاتې شول. سپوږمۍ له ځان سره وپتیله چې له دغو عزتي او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي. نو یو ځل بیا یې وریځې را وبللې، ورته وی ویل، نن شپه به د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه کې تېره کړه خامخا یو خاص باران وورئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران وورید. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوې ناشنا ونې له ځمکې را وبوټېدې. بوټو ته ورته دغه ونې پخوا هیچا نه وې لیدلې. ناشنا ونې د ګڼ ځنګل غوندې را لوی شوې، راببرې شوې. د خام بادام د پوستکي غوندې روښانه زرغونې پاڼې وکړې او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګلونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلي وو را وټوکېدل او سرې روښانه میوې راوړې. ناشنا ونې ژر ژر لویدلې او په لنډه موده کې څانګې د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوښتې. بزګر او میرمنې د ناشنا ونو پاڼې، میوې او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې خښته کړل او چې وی څکل هم خوند پکې و، هم د ډیرو ناروغیو درمل و. د بزګر لور د دې ناشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته او د یربا نوم یې ورباندې کیښود. د خلک د یربا ونې د ماجون له ګټو خبر کړل او وی پوهول چې دغه ماجون د ستومانه کسانو له بدنه ستومني باسي او چې څوک یې شربت وڅښي زړه یې ورسره تازه کیږي او له محبته ډکیږي. مانا دا چې کرکه یې له زړه وځي او ځای یې له بني ادم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو ګلونو او میوې له فایدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نه ده هیره کړې.
شرر ساپای شاعر دی، ژورنالیست دی، کرکتونکی دی او د عربی ژبی متخصص دی. د په دې وروستیو کې په اسلامي دنیا کې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د سیرت یو مشهور او مهم کتاب پښتو ته راژباړلی دی. دغه کتاب په اصل کې شل ټوکه دی چې ښاغلی شرر 15 ټوکه ترجمه کړي او د 500 نورو په ژباړه بوخت دی. د سیرت د دغه کتاب څلور ټوکونه په ډیر ښکلي صحافت تازه تازه له چاپ راوتي دي. له شرر صافي سره د دغه سیرت او سیرت لیکنې په باب د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. په سر کې ښاغلی شرر د خپلې ژباړې څو جملې راته لولي چې د رسول الله مبارک د پلار عبدالله د وفات له پیښې سره تعلق لري.
د کعبې څنګ ته اوښ په ګونډه شو، زبیر له خپلې سپرلۍ نه کوز شو، زوړم سره د خپل پلار عبدالمطلب او د ورونو د ناستې ځای ته ورغی. عبدالمطلب زبار ولیده چې یوازې را روان دی او په مخ باندې د خواشینۍ وریځ خپره شوې ده. د زړه ضربان یې زیات شو او په یوه شېبه کې په ټوله غمیزه پوه شو. ورونو زبیر ولیده، په منډه ورغلل او ترې ویې پوښتل عبدالله چېرته دی. د زبیر سترګې له اوښکو راډکې شوې او په مات غږ یې وویل مړ شو. سپینګیری په خپلو بچو ته کیا وکړه، نږدې دا لکه د زوړ دیوال لوټه لوټه راوغورځېږي. ټول خواشینې شول، ټول د آمینې کور ته روان شول چې هغې ته تعزیت ورکړي. چې کله ورننوتل هغه سم له واره پوه شو او له سترګو یې اوښکې روانې شوې. په خپل خوږ میړه باندې ژاړي. عاطفې د کلمو جامې واغوستې، بیا دغه کلمې د دردېدلې موسیقۍ په ګاڼه سینګار شوې او د شعر له ګړنګونو دانه دانه راوغورځېدې. د بطحا څنډې خالی شوې، د هاشم له ښایسته ښکلي، د مکې نه پرې د باندې شو د تورو خاورو څلي. د هاشم د زوی په څیر به پیدا نه شي نور ښاغلي، او په کټ د جنازې د ملګرو ازدحام و. جنازه یې کړه روانه، ژړا ګانې وې ماښام و. که مرګ یوړ مرګی راغی، ډېر سخي او مهربان.
ډېر علي شرر صاحب د لوی لیکوال اثر چې تکړه ژباړن ته په ګوتو ورسي نو نور الله نور سي. زه به دا خپلې خبرې له دې شروع کړم چې په دې کې خو د رسول الله مبارک د پلار د وفات بیان شوی دی. په هغه کې بیا شعر هم دی. دا زه پوه نه شوم دا د لیکوال شعر دی، تاسو بیا پښتو کړی دی او که د کوم بل چا شعر و؟
دغه کوم روایت منه چې دا لیکوال راخسته دی، دا د رسول الله سلم د مور بی بی آمینې شعر و. عادتا عربان شاعران وو، داسې کور نه و چې په هغه کې به دوه درې څلور بیتابه شاعران موجود نه وو. او عربانو کې دغه قانون و چې کله به پکې شاعر پیدا شو نو دوی به ډېره غټه میلمستیا ونیوله، ځکه چې شاعر د قبیلې نه بد دفاع کوله او دغه وخت د اطلاعاتو کلتور د وزیر حیثیت یې درلود.
یعنی دا روایت هم شته چې د پیغمبر مور شاعري کوله؟
بله بله، دغه روایت دغه شعر آمینې ته منسوب دی.
ښاغلی شرر صافی، د لیکوال پیسه کې څه وایست؟ دا جودة السحار څوک دی؟
عبدالحمید جودة السحار یو مصري لیکوال دی، په مصر کې زیږېدلی دی. د خپل د اقتصاد پوه دی اصلا، خو ولې د ده زیات کتابونه چې دي دا په اسلامي برخه کې دي. د اسلامي برخې سربیره دا ناول هم لري او ډېر ښه سناریو لیکوال و، لیکنې کولې. حتی د ده
سینما لپاره کار کوو،
سینما لپاره کار کوو. د ده کتابونه، دغه کوم کتاب چې ما یې ترجمه کړې ده، دا کتاب هم په ډرامې شکل باندې صوت القاهرې ډرامه کړې دی. هغه وخت کې د لا اله الا الله محمد رسول الله تر عنوان لاندې د ده سربیره نور کتابونه هم ډرامه شوي دي. ځکه د دغه کتابونو کې تر ټولو مهم او څار شی دا دی چې تصویر کشي، منظر کشي پکې ډېره زیاته ده، پیښه ډېر ښه انځوروي.
او دا سینما او تلویزیون ته پکارېږي؟
او بله، دغه سینما او تلویزیون ته پکارېږي. نو د خپل وخت ډېر ښه لیکوال و، او د ده تر څنګ سیرت په برخه کې زه ورته یو ډېر ښه سیرت پوه هم وایم، ځکه چې د خپله څېړنه هم کړې ده. د خپلې څېړنې په رڼا کې د نورو سیرتونو نه دغه پیښې راخیستې دي او په دغه سیرت کې ځای په ځای کړي دي.
د دغه سیرت محمد او ملګري په کیسه کې یو څه وایست؟ څو ټوکه دی، څومره تاسې ژباړلی دی، څومره اوس خو فعلا څلور ټوکه زموږ په میز پروت
دی. غزنفر صاحب، دغه کتاب چې اوس موږ ورباندې خبرې کوو په عربي ژبه باندې لیکل شوی دی. دغه عبدالحمید جودة السحار لیکلی. د کتاب اصلي نوم محمد رسول الله والذین معه.
دا د کتاب نوم دی او ما د ژباړې دپاره همدغه عنوان وټاکه چې محمد صلی الله علیه وسلم او ملګري دا په شل ټوکه کې دی او په دې باندې تقریبا ما کار شروع کړی و. دا 15 ټوکه یې بشپړ شوی دی، ژباړه یې بشپړه شوې ده. تر اوسه پورې 4 ټوکه میلاد النبی، یتیم، خدیجۃ الکبرا رضی اللہ عنہا او ابراهیمی دعا دغه چاپ را وتلی دي او باقی نور کتابونه هم چاپ ته چمتو دي. دغه هر شی د کتابونه په بازار کې د خلکو لاسونو ته ورسیږي ان شاء الله چې هغه کتابونه به ورپسې رستا په قرار چاپیږي.
او اصلي کتاب خوشل ټوک دی، 15 ترجمه دي، 15 پاتې دي.
بلے اصلا شل ٹوک دے دا ابراہیم علیہ السلام نہ دا کتاب شروع کی گی، یو ٹوک دا ابراہیم دے، بے عدنانین دی، قحطانین دی، حاجر دا، دا اسماعیل علیہ السلام مور، او بل ٹوک دا اسماعیل علیہ السلام. دغا پنځه ٹوکونه په سر کې ما پرې خودل، دا میلاد النبی نه شروع کړل، سو دغا افغانی ټول نه دا لیکوال دا سب کو سلوب سره آشنا کما، نو ورپسې به بیا دغا پنځه ټوکونه نور هم وژباړم.
یعنی تاس مقصد دا دی چې ل رسول الله مبارک سره خو ټول خلک بلد دی او ټول خلک مینه لري، ډیر زیات مینه لري، نو اول کا د دې ژوند شروع سي او خلک دا ولولي او ور سره بلد سي او خوند ورکي، نو بیا به د رسول الله مبارک د اجدادو پیسې کې معلومات هم په خوند ولولي. دغه څه یو مطلب لري؟
بل زمام خام دغه د کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جون سره آشنا شو، او ته ټول مهمه ده چې دغه د لیکوال سب کو اسلوب سره آشنا شو چې په کومه ژبه باندې دغه کتاب لیکل دي. بیا دوی کولای شي هغه لړی 15 ټوکونو ته په ډیره تلوسه باندې مراجعه وکړي او هغه هم ولولي.
د لیکوال د سب کو اسلوب خبره دی وکړه. ستاسي د دې چاپ سوي سیرت په دریم ټوک باندې زینب سالک سریزه لیکلی ده، او بیا په هغه کې لیکلی دي چې دا کتاب ماته یو تاریخي ناول ښکاري. کله چې موږ سیرت یادو نو سیرت په حقیقت کې د تاریخ یوه برخه ده، او کله چې تاریخي ناول یادو دا د تخلیقي ادب یوه برخه ده. هغه د ارسطو مشهوره خبره ده، وایي په تاریخ کې هغه څه بیانیږي چې واقع سوي دي، او په ادب کې هغه څه بیانیږي چې کېدای شي واقع سي، چې که واقع کېدای نو ممکن دغه شی به وو. په ادب او د تاریخ دا فرق دی، پر حال یو بنیادی فرق لري. څنګه دغه یو مشکل نه دی دلته
غزنفر صاحب؟ هو، زینب سالک خو لیکلی دی چې دا تاریخي ناول ته ورته دی. رښتیا هم ناول خو دغه د تخیل او د حقیقت یو ګډوله ده. لیکوال دغه هنر لري کله چې سیرت لیکي او په سیرت کې خپل خبرې شاملې، خپل خبرې د صحنه سازۍ په اساس باندې کیږي، یعنی چاته منسوبین یواز صحنه سازی د لیکوال خبرې دي چې سره کوم صحنه ورته جوړی چې د لستوال ځان سره لستون کې ځان سره شریک کی. دوهمه مسله د روایتونو ده. هغه روایتونه چې د ضعیف ښکاری یا هغه روایتونه چې اصلا ضعیف دي او استناد پې نه کیږي خو ادبی ارزښت لري، لیکوال هغه نه پریدي،
راخلی
خو په دغه شکل راخلی چې د تابعی دی که صحابی دی یا د دینه مخکې د جاهلیت د دورې څوک دی، د هغه یو تخیل یې ګڼي. مثلا یو روایت دی راغلی دی چې د دغه په اړه باندې راغلی، د هند په اړه باندې چې دا یمن ته یوړله، د باندې تور و چې کاهنانو ته وخی. دغه روایت اصلا ضعیف دی، خو دغه روایت چې کله د لیکوال راخلی نو داسې انځوروي چې هند ناسته ده په خپلو خیالونو کې ډوبه ده. څو ورځې وروسته به پلار یمن ته روانېږي او غواړي چې دا هم ورسره لاړ شي. پلار ته یې وویل چې زه درسره ځم، څو دغه کاهنانو ته زما په اړه باندې پرېکړه وکړي. د دې خیال دی روانه ده تر څو پورې چلته ځي او دا خبره بشپړېږي، پای ته رسېږي. د روایت په اساس یې نه راخلي، د دې هند خیال یې ګڼي. دا د لیکوال یو لوی مهارت دی، ځکه چې دغه روایت ادبی ارزښت لري.
خیر، خو له دې پرته نورې خبرې هم دي. فرضاً وایي چې پلانای پریشان سو، د پلانی په زړه کې تشویش شو، یعنی ناول لیکونکی د یو بل چا زړه ته ور داخلي شي، خو تاریخ لیکونکی دا قدرت نه لري چې د بل چا زړه ته ور داخل شي. تاریخ لیکونکی یو عیني لیدلوری لري، یعنی هغه څه چې ویني، هغه څه چې اوري، هغه څه چې لیدلی شي هغه را نقلوي. خو ناول لیکونکی وایي چې د پلانی په زړه کې دا خبره تیره شوه، یا د پلانی په زړه کې داسې یو کشمکش روان و، دی خو دا کار کوي.
بلې،
د کرکټرونو هغه اندرون ته هغه زړه ته هم داخليږي
د کریکټر زړه ته داخليږي خو دغه ټولنه چې کله د لیکوال مطالعه کوي د ټولنې مثلا د غم په اړه باندې چې کله غم رامنځته کیږي په عربو کې څه تیرېدل عربانو به څه کول مخونه به وهل ویښتان به شکول حتی ویښتان به خرول دا موضوع د رامنځته شو له دا خو د ده په اړه باندې معلومات دته وشو اوس چې یو ځای کې غم رامنځته کیږي دا څنګه باید انځور کړي په هغې کې مثلا دا کار نه دی شوی تاریخ کې نه ده راغلی په سیرت کې نه ده راغلی خو د دغه انځورول خو تاریخان ثابته ده چې په عربي ټولنه کې دغسې یو کلچر وو نو هماغه کلچر په اساس باندې دا پرېکړه کوي او صحنه سازي کوي
شغله شرف صافی تاسو خپل لیکلی دی دی کتاب په مقدمه کې چې په پښتو کې په عربي کې په نورو ژبو کې ډیر سیرتونه لوستی دي او دغه درته ډیر ښه ښکاره سوی دی او ځکه مو د دې ترجمې ته هم اقدام کړی دی په افغانستان کې په پښتو ژبه هم ځینې سیرتونه پخوا هم ترجمه شوي دي چې البته تر اوسه پورې خو تر ټولو مشهور سیرت هماغه د سلمان ندوی دی چې د سیرت النبی په نامه په شپږو ټوکونو کې څو څلوېښت کاله پخوا په کابل کې چاپ شوی دی او بیا بیا هم خپور شوی دی نو له نورو سره نه خصوصا سیرت النبی سره چې په کابل کې مشهور دی په افغانستان کې ډیر مشهور دی کې له دې سره پرتله کې همدغه د محمد او ملګري یې سیرت څه توپیرونه پکې وینې په دواړو کې
غزنفر صاحب په دې سیرت او هغه سیرت چې سلمان ندوی لیکلی دی او بیا پښتو ته ژباړل شوی دی د ترمنځ څو ښکاره توپیرونه شته اول توپیر خدا ده چې د شک نشي سلمان ندوی ژبه هم خوږه ده خو هغه صحنه چې عبدالحمید جود سهار جوړوي هغه منظر چې عبدالحمید جود سهار جوړوي سلمان ندوی هغه سي منظر نشي جوړولی دومه مسله د کتاب د هغه وخت د زمانه چې فارس او روم وو د دغه په اړه باندې کومه صحنه سازي او کوم واقعاتونه او کوم تاریخي شیان چې عبدالحمید جوده راخستی دي سلمان ندوی نه دي راخستی مثال په ډول د زردشت په اړه باندې زردشت په اړه باندې عبدالحمید جوده د سهار څېړنه کړې ده تحقیق کړی دی چې دا څوک هغه په پیغمبرانو کې شمېرلی دی زردشت دغه دپاره بیا د نورو کتابونو په رڼا کې څېړلی دی او خپل دلیل یې پکې راوړی دی خو مګر هلته بیا دا مسله نشته دلته د ټول په مغه وخت کې د ټولو مذهبونو په اړه باندې ټولو دینونو په اړه باندې چې د جزیر عرب نه واخله د فارس او روم او یونان د ټولو کې وو دغه ټولو دینونه څېړلي دي چې په کوم شکل روان وو حتی ځنو ځنو ځایونو کې چې هغه ادبي ارزښتونه لري جزئیاتو ته مرکز شوی دی چې ځینې مناظرې شوي دي د زردشتیانو د یهودیانو ترمنځ د دې علماو ترمنځ دغه تمکس شوی جزئیات تمکس شوی دا به د سلمان ندوی په سیرت کې نشته دی درایمه مسله د سیرت د پاره یو لمنلیک عبدالحمید جود سهار لیکي هغه مسائل چې هغه اختلافي مسائل دي یا هغه مسائل چې هغه د رسول الله سلام په ژوند باندې کوم شبهات مستشرقینو ان د میلاد نواخله تر ننه پورې چې کړي دي ځکه دا ټول د مغه ټوک مطابق لیکوال راخستی دي لمنلیک کې د ځوابونه ویلي دي مګر دا د سلمان ندوی په سیرت کې دغه شی نشته بل خپل لیکوال لیکي چې هغه واقعاتونه یا هغه پیښې چې د رسول الله سلام د شخصیت په وده کې کوم رول نه دی لوبولی و یعنې دا پرې باوري نه دی هغه یې نه دي راخستي هغه نه دي راخستي مګر سلمان ندوی بیا راخستی دي مثال یوه بېلګه زه د لمنلیک په اړه باندې یو وړه خبره وکړم دا کله چې وحی قطع کېدله نو دلته د نسائی او حدیث دی سره دې چې ابن هشام راخستی دی نورم راخستی دی دغه حدیث راخسته چې رسول الله سلام نیت وکوي چې نږدې ما د غره نه ځان گزاره چې دا وحی قطع شو خو ولې دا لیکوال په لمنلیک کې دا وایي چې دا سوچه دروغ دی دا حدیث نه دی او دا چې منصوب شوی دی رسول الله ته هر چا چې منصوب کړی دی دا ناسم دی حتی د په روایت باندې به سند باندې جرحه کړې ده د په هغه مفاهیمو باندې جرحه کړې ده چې دا غلط روایت دی او یا لکه د رسول الله سلام ته چې کله دغه راځي جبرائیل راځي چې یو روایت داسې راځي چې مثلا هغه کتاب یې ورته راوړه ورته ویل چې ویلوله ویلوله دا ټول ردی ولې سلمان ندوی بیا دا راخستی دي هغه ځکه ردی چې هغه خپل دلیل لري دی په دې لپاره چې دا خبره سمه نه ده او مستشرقین هم دا وایي چې رسول الله سلم چې وو دا لستوالو لستونکی وو چې څوک لستونکی نه وي ولې ورته وایي چې اقرا ولوله بیا دغه څېړنه ده کړې ده خو دا ټول شیان چې کوم په څېړنه پورې تړاو لري هغه یې لمنلیک کې ځای په ځای کړي دي یعنی ادبی ارزښت دومره ونه لري
خلق تحقیقی و علمی ارزش ولري
اغه ټول لمن لیکتر اوړي دي او نور واقعي چي دي د بصیرت کې بس دغه ته پیرونه د دې سیرت او د سلمان ندوی سیرت ترمنځ شته
شغله شرر صفه سیرت لکه څنګه چې مو ویل تر حل د تاریخ برخه ده او د تاریخ په علم کې یو اصل دی چې یو سند یو پیښته یوې زمانې ته ډیر نږدې نو ډیر اعتبار لري دغه سیرت چې تاسو ترجمه کړی دی او ډیر نور چې په پښتو کې ترجمه سوي دي معمولا د شلمې پیړۍ د لیکوالو دي او دا ډیره راوروسته زمانه ده خو هغه سیرتونه چې د پیغمبر ژوند ته تر نورو نږدې دي د تاریخ د علم په اساس باندې د هغو اهمیت زیات دی ځکه چې اصل زمانې ته نږدې دي مثلا د ابن هشام سیرت دی یا طبري خو هغه په پښتو کې نه ترجمه کیږي او د شلمې پیړۍ د لیکوالو ول کیږي درسته ده دا به خپل اهمیت لري خو آیا هغه لا ډیر مهم نه دی ژباړه لا ډیره ضروري نه ده
بلې غزنفر صاحب منګه پښتو کې یو ستونزه هم دا درلوده چې د غزمنګه کتابونه د عربي نه یا د اسلامي کتابونه سیرت کتابونه دا ډیر نه ژباړل شوی او دې ته لا ډیر اړتیا ده باید دغه دین د ټولو دی او ټول باید پوه شي نو په دې اساس باندې د یو ماخص په صفت باندې د ابن هشام یا طبري ژباړل مهم دي چې یو ماخص وي خو دا چې زمونږ ټول نه دومره مخکې نه ده پرمختللې نه ده په ټولو امورو کې حتی په دغه امورو کې دیني امورو کې نو د چې کوم کتاب لیکلی دی دا د دغه ټولو سیرتونو که هغه ابن هشام دی که طبري دی که نور دی که نور دی که نور دی تاریخي دا ټول د یو ځل لوستې دي او د دې په رڼا کې دا کتاب یې لیکلی ابن هشام طبري یا نور سیرتونه د یو ماخص په صفت باندې ژباړل تر ټولو مهم دي چې څه پکې دي خو هلته کله چې سیرت لیکل کیږي په هغه کې اسرائیلیات ورګډ شوي دي حتی داسې خبرې دي چې بیخي د دین سره ټکر کی خو ولې راخستې دي ټول راخستې دي ضعیف روایتونه پکې شته دي موضوعي روایتونه پکې شته چې بیخي وجود نه لري په سیرت کې ځای په ځای شوي دي نو دوی یوازې هغه رون او شفاف شیان ترې اخیستي دي دا نه ده چې د مصنف ګنې د ځانه لیکلي دي ولې زه اوس هم په دې باندې ټینګار کوم چې دغسې کتابونو ژباړل د یو ماخذ او سرچینې په حساب باندې مهم کار
تاسې یو مثال راکوئ چې فکر کوئ چې په دې سیرت کې چې تاسو ژباړلی دی په دې اوسنی سیرت کې د اوسنی زمانې په سیرت کې هغه دقیق دی او هلته دقیق نه دی
د مثال په ډول باندې لکه د چې کوم څېړنه پې کړې ده د عشر درنها د واده په اړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شوی دی پنځلس کاله راخلي مګر ټول سیرتونه نور دي هغه بیا نهه کاله راخلي
نو تاسو ویل چې نور ټول سیرتونه نهه کاله راخلي د عائشې بي بي د واده عمر کنه او د پنځلس کاله راخلي نو ټول به منی او که بدا یو منی
د چې کوم استدلال کړی دی د نهو په اړه باندې د خپل استدلال هم په احادیثو کړی دی سره دې چې بخاري کې هم احادیث راغلي دي چې عشره د نهه نهه کاله نه وه تاریخان خود ثابته کړې ده چې پنځلس کاله نه وه تاریخ ټول کتابونه تاریخي کتابونه زیات په ده باندې ټینګار کوي د سیرت کتابونه چې کله فاطمه رضی الله عنها د عشره د نهه نه پنځه کاله مشره وه او هغه وخت فاطمه رضی الله عنها وزېږېده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه جوړوله نو د کعبې د جوړولو پر مهال د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر پنځه دېرش کاله وو چې دا د پنځه دېرش کلنۍ په وخت کې پیدا کیږي نو په اول کال د بعثت د عشره د نهه زېږېږي یو دوم د چې استدلال کړی دی د بخاري په بل حدیث کړی دی هغه حدیث داسې دی چې عشره د نهه وایي چې زه د خپلو همزولو سره ناسته وم او لوبې مو کولې سورت قمر نازل شوی وم سورت قمر پنځه آیاتونه زده کړي وو زده مې وو د چې څېړنه کړې ده سورت القمر څلوېښتم سورت وو چې نازل شو په پنځم کال د بعثت نازل شوی دی نو چې په پنځم کال د بعثت نازل شوی وو عشره د نهه پنځه شپږ آیات هم زده کړي نو کم تر کمه پنځه کلنۍ بل د استدلال کړی دی کله چې سري دعوت شروع شو نو عائشه رضی الله عنها وی چې رسول الله به زمونږ کور ته راته هغه لومړي درې کاله راته زما د پلار سره به څه خبرې کولې خو زه نه پوهېدم چې دی سره څه وایي سري دعوت یوازې درې کاله اول دوم دریم نو په دغه وخت کې چې عائشه رضی الله عنها شته دی او په دې ادم د بخاري حدیثونه دي عائشه رضی الله عنها شته دی او دا خبره کوي چې دا به راته نو الاقل درې کاله نه خو ده نو بیا هم هغه پنځلس راځي تر دې چې ځینې روایتونه دا شته چې ولس کلو ته رسیږي ولس کلنۍ کې ده خو ولې دغه روایت چې د څېړلی دی او د پنځلس کاله عشره د نهه ثابتوي دا په نورو سیرتونو کې نشته او داسې په لسګونو نمونې دي دا ما یوه نمونه درته راواخیسته
مننه
سلامت شئ